پېښور کې د مازیګر څلور بجې شروع دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې یو بله ګړه کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه اونیز پروګرامونه ستونزې او سرکار او د باختر ستوري خبرونه له مجید بابر.
ستړي مشي ډومبې د مشال د خبرونو سرټکی. پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي چې په مرکز او پنجاب کې د حکومت جوړولو هڅې پیل کړې دي. عوامي نېشنل ګوند به سبا له په انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد پراخې احتجاجي مظاهرې کوي. په انډونیشیا کې زردرې لس کسان وژلي او څلوېښت نور یې ژوبل کړي. د پاکستان تحریک انصاف یو مشر نعیم الحق ویلی چې د ګوند مشر عمران خان به د اګست له 14 نیټې مخکې د وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کوي. تېر ورځ په اسلام آباد کې نوموړي دا خبرې له هغې وروسته کړې چې د پاکستان الیکشن کمیشن د غیر رسمي نتیجو تر مخه تحریک انصاف ګوند په قومي اسمبلی کې د 1600 څوکو ترلاسه کولو سره اکثریتي ګوند ګرځېدلی. نعیم الحق خبریالانو ته وویل چې داسې حکومت به جوړوي چې د هیواد مسلې حل کړي.
ہم پنجاب میں ہماری حکومت ہوگی، ہمارے رابطے ہیں
زمنگ حکومت با پا پنجاب صوبہ کی ہوں بھی منگ ٹولو سرا پا رابطہ کیو. دا پنجاب او خیبر پختونخوا دا اعلی وزیرانو لپارا نماندان با ڈیر ژر اعلان کلو.
نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې چې پرون له پنجابه منتخب شوي د صوبایي سملی سو آزاد غړو په تحریک انصاف کې د شمولیت اعلان وکړو. بلخوا د بلوچستان عوامي ګوند مشر جام کمال پرون په کوټه کې خبریالانو ته ویلي دي چې له ژوبه او د دوکۍ څخه کامیاب شوي دوه آزاد غړي د دوی په ګوند کې شامل شوي دي او د اعلی وزیر لپاره یې نورو ګوندونو سره مشاوره روان دی. عوامي نېشنل ګوند به سبا ته په ټاکنو کې د مبینه درغلیو پر ضد پراخې احتجاجی مظاهری کوي. د دې مظاهرو اعلان سوره د مخکې د ګوند مشر اسفندیار ولی خان کړی و. بلخوا په مومندو کې د عوامي نېشنل ګوند مشر نثار مومند بیگا مشال ریډیو ته وویل چې دوی سره په ټاکنو کې د درغلیو ثبوتونه موجود دي.
دا یو فارم 45 دی، یو ځای کې مونږ ته ملو شوی دی. تر ټوټل اوټ پول شوی دی 890. په دې کې چې دی 320 زما اوټ خی، دا باقی اوټ د تنور ټول کاندیډیټو نمونه نه لیک. دا یو کلو ثبوت کې چې مونږ سره
سوره د مخکې د یاد کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته ویلي ول چې کچا سره هم د درغلیو ثبوتونه وینو هغه د حتمی نتیجو نه پس د اعتراضونو لپاره جوړ کړل شو ټریبیونل ته وړاندې کولای شي. خو الیکشن کمیشن د سیاسي ګوندونو دغه تورونه رد کړي دي. ویلي دي چې انتخابات شفاف وو. بلخوا تېره ورځ په 400 کې متحده مجلس عمل هم د دې ټاکنو د نتیجو پر ضد احتجاجي مظاهره کړي. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر او د مسلم لیگ نواز یو مشر سردار آیا صادق پرون په الیکشن کمیشن د جانبداري تورونه ولګول. د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی بیگا الیکشن کمیشن دفتر ته ورغلي وو چې د کمیشن مشر سره ملاقات وکړي خو بریالي نه شو. د دې وروسته آیا صادق خبریالانو ته وویل
چیف الیکشن کمیشنر کو
د الیکشن کمیشن مشر باید د سپیکر او پخوانی وزیر اعظم ته عزت ورکړی وي چې یو ټلیفون یې کړی وي چې د کمیشن غړي نه دي ټاکل شوي خو بغیر له اطلاع له دفتره د هغه تک نامناسبه خبره ده.
خو د الیکشن کمیشن ویان د سپیکر سرګندونو وروسته په سمدستي توګه دغه تورونه رد کړل. وی ویل چې د دفتر وخت 15 بجې ختم شوی و او د مسلم لیگ نواز مشران 9 بجې دفتر ته ورغلي ول. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو هرکلی کړی او دا ډول غونډې د سولې د رسمي او مستقیمو خبرو د پیل لپاره ګټورې ګرځولې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک وایي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې اترې د هغو هم آهنګ او ګډو هڅو یوه برخه ده چې افغان حکومت او امریکا د افغانستان د سولې لپاره ترسره کوي. خپلواک تېره ورځ ازادۍ ریډیو ته ویلي چې دا خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو د پیل لپاره مهمې او ګټورې دي او کابل او واشنگټن په دې برخه کې په پوره همغږۍ پر مخ ځي. طالبانو مشال لیلو ته پرون تایید کړه چې تېره دوشنبه د دې ډلې استازو په دوحه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې الیس ویل سره کتنه کړې ده. د افغانستان د جوزجان ولایت د درزاب په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ د جنګونو له امله په سلګونو کورنۍ د شبرغان ښار ته کډه شوې دي. دغو کورنیو نن مشال لیلو ته ویلي چې د ځانونو او کورونو د ژغورلو په خاطر یې ډک کورونه پرېښي دي. د جوزجان والي مولوي لطالله عزیزي مشال لیلو ته ویلي چې د دغو کورنیو شمیر شاوخوا 300 ته رسیږي. ډېر ژر به یې سروې بشپړ او لومړنۍ مرسته به ورسره وشي. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ له شاوخوا دوه اونیو راهیسې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ جنګ روان دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د افغانستان په جلال آباد ښار کې پرون په یو برید کې د دوه بریدګرو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 8 نور زخمیان دي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې دا برید د قابلګانو د روزنې په مرکز کې شوی و. د ننګرهار ولایت ویاند عطا الله خوګیانی وایي چې په زخمیانو کې 3 تنه سرتیري، د یاد مرکز 2 تنه کارکوونکي او 3 تنه ملکي وګړي شامل دي. د زیاتوي چې په یاد مرکز کې 1 شپېته مېرمنې او 2 ماشومان روغ رمټ ژغورل شوي دي. خزیمواری لا تر دې دمه چانه دمنلې. چارواکي وایي چې په انډونیشیا کې د زلزلې له وجې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 30 ژوبل دي. د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې چارواکي نن د جولای په 1 وایي چې د 6.4 ریکټر کچه زلزلې د هیواد منځنۍ جزیرې لومباک کې ډېر کورونو ته زیان رسولی دی. چارواکو په زلزلې کې د مرګ ژوبلې زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. د دوی په خبره له هغو سیمو څخه معلومات راغونډوي. وروستۍ خبر دا چې د بنګلادیش کرکټ لوبډلې پرون ویسټ انډیز ته په دریم یو ورځني میچ کې 3 رنزونو ماتې ورکولو سره سیریز په خپل نوم کړی دی. دا وخت بنګلادیش د ویسټ انډیز په دوره دی. د مشال د خبرونو پای اوس به د موسم حال واورئ.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او د کوټې په ځینې ځایانو کې به وریځې خوري وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3.5 او کم نه کم 3.3، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 4.3، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د متحده مجلس عمل په نوم د مذهبي جماعتونو اتحاد وایي د جولای د 15 په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. د ګوندونو پرون 50 کې احتجاجي جلسه وکړه.
د فوج او د امنیت خلاف تبصرې کیږي او خیر تبصرې نه کیږي، خراب تبصرې کیږي.
په مومندو کې د ومنیس تلګونیو مخکښو په وروستیو انتخاباتو کې ناکامه اعلان شوی امیدوار نثار مومند وایي دوی به د درغلو له ثبوتونو سره عدالت ته ځي.
فارم 45 دی، 300 زما ووټ خی، دا باقي ووټ نور ټول کاندیډیټو نمونه نه دي، دا یو پلو ثبوت دی.
او د باختر ستوري د دیونه په خبرونه کې په جلال آباد کې د ادبي ټولنو د سرگرمیو په اړه د کتونکو خبرې اوري. شوای په ترڅ کې د ځوانو شاعرانو روزنه کیږي.
بهیرونه دي چې نو ځوانانو ته نوي فکرونه ورکړي. بل خبره دا ده چې ډیر آزاد کړه کتنه کیږي.
ستونزه او سرکار پرونه هم لرو. هله دا اوریدو ته مشال رادیو سروس. دا هم ولنه موضوع په پاکستان کې اکثره غوندونو د جولای د 15مې عامه ټولټاکنې د درغلې او ډکه بدلی او د بیا انتخاباتو غوښتنه کړې ده. پرون د مذهبي غوندونو اتحاد متحده مجلس عمل په دې لړکی د خیبر پښتونخوا په 400 کې مظاهره وکړه. دوی تور لگاوه چې په انتخاباتو کې د طریق انصاف غوند په ګټه درغلی شوی. مظاهرینو نگران حکومت، عدلیه او پوځ د عمران خان په مرسته تورن کړل. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن به دا تورونه ردوي او د نورو دوو ادارو تر ټاکنو مخکې د راپورت شو پښتنو په ځواب کې ویلي وو چې دوی د هیڅ یو ګوند او سیاستوال ملاتړ نه کوي. زموږ د خبریال رپورټ اورو.
دا په دغه احتجاجي مظاهره کې برخه اخیستونکو نارې وي. دغه احتجاجي مظاهره کې د متحده مجلس عمل ضلعي مشر او د جماعت اسلامي ضلعي امیر محمد ریاض خان او دغه شم د جمین علما اسلام فضل الرحمان ډلې پخوانی د قومي اسمبلی غړی غلام محمد صادق او مولانا گورشاه چې تیر شوي حکومت کې د قومي اسمبلی غړی او د تیر انتخاباتو د ان ایس ال رښتم نه بیا هم د قومي اسمبلی امیدوار وو ویناګان وکړې. دوی خپل وینا کې د پاکستان په الیکشن کمیشن، اعلی عدلی، نگران حکومت او د پاکستان په پوز باندې سخت ټکونه وکړل او تورونه پر ولګول چې دوی په دې انتخاباتو کې د خاص ګوند په حق کې د دوی سره ټګي کړې ده. مولانا غلام محمد صادق وایي
په تمام افغان زمان تاریخ کی دمر بدترین تاریخ شوی ندا دمر خراب الیکشن تر شوی ندی افسوس دادے کہ دا فوج قیادت پادارنگی عدلیه خبر دے ہم تورا سولا چنن سہر زی کی دا فوج و دادے خلاف تفسیری کی گی او خیر تفسیری نکی گی خراب تفسیری کی گی خلق دا ملک دا حالاتو او دا ملک دا شاہ مدار اگر فوج عدلیه و حیرتہ گرزی
دا جمعات اسلامی ضلعی امیر او تیر انتخابات کے دا صوبائی اسمبلی امیدوار محمد ریاض وائی چې دغه درې وړ ادارې په دې ملک کې د جمهوري عمل په ضد ګامونه پورته کوي نوموړی وویل چې د پښتنو مشران یې ټول د پارلیمان نه بهر وساتل چې ورسره به د دې صوبو محرومو کې نور هم زیاتوالی راشي پاکستان سرخار اسلام آباد کے ہم پدیڑا دا پاکستان مسلم لیگ نواز دل مشر اور پخوانی دا پنجاب وزیر اعلی شہباز شریف ٹول گوندز غنڈا را بلل وا چٹول پکے پشریکا دا انتخاباتو دغه نتیجے مسترد کړل او دا دوباره انتخاباتو غوښتنه هم کړې ده
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن تحریک انصاف ګوند د هیواد د وروستیو پارلماني انتخاباتو د ګټونکو ګوند په توګه اعلان کړی دی. د یاد ګوند مشر عمران خان ویلي د نوي ائتلافي حکومت جوړولو لپاره یې کافي ملاتړ ترلاسه کړی دی. یو شمېر ګوندونو بیا د انتخاباتو نتیجې رد کړي او ویلي دي چې په هغو کې پراخه درغلي شوې ده. پر دې موضوع د مشال رادیو د مرکزي د خبر مرکزي څانګې رپورټ له نوریاس نوري اورو.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ادعا کوي چې د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د پارلمان د کافي غړو ملاتړ لري. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د تېرې چهارشنبې د ورځې په انتخاباتو کې تر ټولو ګوندونو د مرکزي پارلمان زیاتې چوکۍ وګټلې خو اکثریت یې ترلاسه نه کړی شو چې د نورو له ملاتړ پرته حکومت جوړ کړي. د تحریک انصاف ګوند ویان فواد چودري د شنبې په ورځ اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل خلکو په خپلو رایو قدرت ته ورسولو که خدای کول موږ به حکومت جوړ کړو. چودري حاضر نه شو چې ووایي څومره پارلماني غړو ورسره د همکارۍ ژمنه کړې خو ویل چې په دې اړه جزئیات به هغه وخت وړاندې شي چې راتلونکې اونۍ مرکزي پارلمان غونډه وکړي او نوي استازي لوړه پر ځای کړي. د راپورونو له مخې د عمران خان ګوند د نوي حکومت د جوړولو لپاره له یو شمېر کوچنیو ګوندونو او هغو خپلواکو کاندیدانو سره چې مرکزي پارلمان ته لاره موندلې خبرې پیل کړې دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د شنبې په ورځ د انتخاباتو نهایي نتیجې اعلان کړې چې پر اساس د عمران خان تحریک انصاف ګوند د مرکزي پارلمان له 209 چوکیو څخه 115 ګټلې دي. ورپسې د نواز مسلم لیگ ګوند 40 چوکۍ خپلې کړې دي. د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري پیپلز ګوند ملي جرګې 43 چوکۍ ګټلې دي. د پاکستان په انتخاباتو کې د تاوتریخوالي تر څنګ د رایې شمېرلو بهیر هم ځنډنی شوی و او هم د عمران خان د سیالانو له لوري د نوموړي په ګټه د درغلیو تورونه لګول شوي. دوی د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو تر څنګ د اعتراضونو د پیلېدو خبرداری هم ورکړی دی. خو د پاکستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعاوې رد کړي او انتخابات شفاف بللي دي. پر عمران خان دا تور هم پوره شوی چې د پاکستان پوځ چې له پخواني صدر اعظم نواز شریف سره پلانجه کې ښکېل شوی و ملاتړ کړی دی. پر دغو انتخاباتو د اروپایي اتحادیې د څارونکې ډلې مشر مایکل ګیلر ویلي چې په ټوله کې د انتخاباتو نتیجه د باور وړ ده. خو دوی پر کمپاین انتقاد کوي ځکه په هغه کې یو شمېر کاندیدان بیرول شوي چې دا د پخواني واکمن ګوند د کمزوري کولو لپاره یوه هڅه وه او هم د دغه کمپاین په اړه رسنیو په خپله ځان سانسور کړی و. عمران خان چې له ګاونډیو هیوادونو هند او افغانستان سره د اړیکو د ښه کېدو ویلي یو شمېر کتونکي په دې شک کوي چې هغه به وکولی شي چې د پاکستان په بهرني سیاست کې چې ویل کېږي د پاکستان ځواکمن پوځ ټاکي بدلون راولي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د ځینو نورو ګوندونو په څیر عوامي نېشنل ګوند پریکړه کړې چې د شروع ټاکنو نتیجو پر ضد به مظاهرې پیلوي. په مومندو کې د دې ګوند مشرانو ویل دوی د درغلیو ثابتولو لپاره شواهد لری دوی دا کوي چې ټاکنو کمیشن یې پر ځینو پولینګ سټیشنونو یا د رای وچولو پر مرکزونو د رایو د بیا شمیرلو وختونه هم رد کړی ده. شنواز ترکزی حال راکوي.
د محمد نه د عوامي نېشنل ګوند او د قومي اسمبلی سابق امیدوار نثار مومن وایي چې هغوی ریټرنینګ افسر ضلع محمد ته د ووټونو د دوباره شمیرې درخواست ورکړی ولې هغه نامنظوره کړ. دوی وایي چې د روانې میاشتې په 15مه نېټه په عامو ټاکنو کې درغلي شوې نو هغوی د دغه انتخاباتو نتیجو منلو ته تیار نه دي.
چرته نه نیمې بجې، چرته نه بجې، چرته لس بجې ووټ پول کولو عمل شروع کړی دی چې د دې دلالت ورکوي چې دا دانلای د دې نه شروع کړو او ټوله ورځ یو خاص پاټۍ د اقتدار د راوستو لپاره دغه ټول عمل په همدغسې سست روی او په دغه کې روانو.
نثار مومن زیاته کړه چې د هغوی سره د درغلي او کاغذي ثبوتونه هم شته دي، خو بیا هم که د هغوی اعتراضات ونه منل شو نو عدالت او الیکشن ټریبونل ته به ځي.
نغت پروف داري چې فارم 45 چاته نه دی ورکړل شي. دا یو فارم 45 دی، یو ځای چې مونږ ته ملو شوې دی، ته ټوټل اوټ پول شوې دی 1890. په دې کې چې دی 300 وصل یو ځما اوټ خي، دا باقی اوټ د تنور ټول کاندیدټو نمونه نه لیک. دا یو کلو ثبوت کې چې مونږ سره دی.
نثار مومن وای چې د هغوی ګون هم سبا په 1 جولای د احتجاج اعلان کړي. هغوی به هم په محمد ضلع کې احتجاج کوي او د دوباره شمیرې ترڅنګ د دوباره انتخاباتو غوښتنه به هم کوي. د ریټرنینګ افیسر محمد لخوا د انتخابي امیدوار بلال رحمان او د نثار مومن درخواستونه هم په دې وجه مفترض یا نامنظور کړی شوی دي چې دې دواړو امیدوارانو د انتخاباتو د ورځې نه په 24 ساعتونو کې دننه درخواست نه وکړي. ولې د اعتراض دپاره وخت 24 ساعتونه مقرر دی چې د محمدو په NA 240 حلقه د پاکستان تحریک انصاف امیدوار ساجد خان د 22000 نه زیات رایو په اخستو کامیاب شوی، ولې آزاد امیدوار بلال رحمان د 21000 رایو په اخستو په دویم او نثار مومن د 12000 او 200 په زیاتو رایو اخستو په دریم نمبر راغلی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
په ټاکنو کې تر بریا هرسته پاکستان تحریک انصاف به له مرکز علاوه په خیبر پختونخوا کې هم حکومت جوړوي. تیر ځل په دې صوبه کې هم د همدې ګوند وزیر اعلی پرویز خټک وو. د پرویز خټک په وخت کې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف خپل منځي اختلافات راښکاره شوي ول، نو ځکه ویل کېږي چې دا ځل ښایي هغه د وزیر اعلی چوکۍ لپاره د عمران خان یوازینی انتخاب نه وي. د دې چوکۍ لپاره نور څوک غوره کېدای شي؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره د ملیحې امیرزاده دا رپورټ اورو.
د روان کال د جولای 15مه انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف په قومي او خیبر پختونخوا اسمبلی کې د زیاتو چوکو حاصلولو پس که یوې خواته په مرکز کې د حکومت جوړولو هڅې ګړندۍ کړې دي، نو بلخوا په صوبه کې هم د حکومت جوړولو په اړه خبرې روانې دي. د پاکستان الیکشن کمیشن رسمي خو غیر حتمی شمیر ښایي چې پاکستان تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې 15 سیټونه ګټلې دي. د دې په مقابل متحده مجلس عمل لس او عوامي نېشنل ګوند 6 چوکۍ ترلاسه کړې دي. د پاکستان تحریک انصاف مرکزي وایان فواد چودھری د خالی پورز مشال ریډیو ته ویل چې په صوبه خیبر پختونخوا کې د وزیر اعلی نوم خوښولو فیصله به عمران خان کوي.
خبر پختونخوا کې هم زمونږ په دریو کې 2 برخې اکثریت دی او مخکې کار به هم د دې مطابق کیږي. د صوبې وزیر اعلی او دوه لوړ پوړو وزیرانو نومولو فیصله به ظاهر ده چې عمران خان د ګوند د مشر په حیث کوي. چې څنګه نوټیفیکیشن مکمل شي نو دا سلسله به پیل شي.
د پاکستان الیکشن کمیشن به په بل پړاو کې اول د قومي او صوبایي اسمبلی سیټونو ته ولاړو د بریالو کاندیدانو نوټیفیکیشن جاري کوي، سو دوی قانون سازانو ګرځول شي. د هغې پس به اجلاس کیږي چې پکې د سپیکر او مرستیال سپیکر انتخاب وشي. دا غیروس تبیا وزیر اعلی ټاکل کیږي. په پیښور کې سینیئر خبریال ام ریاض وای د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره د 3 مشرانو نمونه مخې ته راغلي دي چې پکې پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک، اسد کیسر، ډاکټر حیدر علی او عاطف خان شامل دي. ریاض وای زیات امکان دی د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره پرویز خټک نومول شي.
څلورو کسانو نامې راغلي دي مخې ته، خو زیات امکان دي هغه دا ویل کیږي چې پرویز خټک صاحب عین ممکن ده چې هغه ته د ځمواري یا دا منصب ورکړي شي. هغوی خپله ځای خواهش اظهار کړی، هغه دا وویل چې دا کوم نامکمله منصوبې دي چې د هغې تکمیل په کار دی هغې لپاره د دوی اشاره وزارت اعلی ته ده نو یو امکان دا دی چې پرویز خټک نام جوشي دی لپاره
د پاکستان تحریک انصاف پخوانی سینئر وزیر محمد عاطف خان چې د مردان په 50مه حلقه انتخابات ګټلی وایي چې عمران خان د ټولو امیدوارانو په کار او صلاحیت خبر دی نو حتمی فیصله به هم دغه په لاس کې وي
زور چیف منسٹر صاحب چې زمونږ په پرویز خټک صاحب اسد کیسه زما مطلب دموږ سینئر کسان یو الریډی پاتې شو دي نمونه مده دا روان دي بلکې به نور خان صاحب دا فیصله له چا سره فیصله کول غواړي
د 2013 کال په انتخاباتو کې هم پاکستان تحریک انصاف ګوند په خیبر پختونخوا کې زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې وې خو دومره سیټونه یې نه وو چې یوازې حکومت جوړ کړي نو ځکه هغه وخت د جماعت اسلامي او قومي وطن پارټۍ سره ائتلافي حکومت جوړ کړی و دا ځل په انتخاباتو کې د ګوند دومره سیټونه دي چې په خپل سر بغیر له ائتلافه په صوبه کې حکومت جوړولی شي
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
په بلوچستان کې سیاسي ګوندونو د حکومت جوړولو لپاره هلې ځلې تیزې کړې دي. د صوبې د اعلی وزیر د چوکۍ لپاره د دوو امیدوارانو نومونه مخته راغلي. د سیاسي چارو ځینې پوهان بیا وایي د اعلی وزیر چوکۍ ښایي د عوامي بلوچستان عوامي ګوند په برخه ورسي. د مشال لړیو خبریال معلومات راکوي.
د بلوچستان اسمبلی پر 50 چوکیو باندې راغلو نتیجو وروسته بلوچستان عوامي ګوند 14 د مذهبي ګوندونو اتحادیې متحده مجلسي عملنه او بلوچستان نېشنل ګوند 2 چوکۍ ترلاسه کړې دي. د غړول پاکستان تحریک انصاف او عوامي نېشنل ګوند درې درې، ازارا ډیموکراټیک پارټي او بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډلې دوه دوه چوکۍ ګټلې دي. د دې ترڅنګ جمهوري وطن پارټي او پښتونخوا ملي عوام پارټي ته یوه چوکۍ په لاس ورغلې ده. د بریالیتوب وروسته د بلوچستان عوامي پارټي مشر جام کمال تیر ماښام په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وویل چې د په ګوند کې د ژوب څخه آزاد غړی میټا خان کاکړ او د دوکي څخه سردار مسعود لونی هم شامل شوی دی. د غړول د بلوچستان عوامي ګوند د غړو شمیر مخ پر زیاته دو دی
اور مجموعه میں مجموعه کا جو
د بلوچستان عوامي ګوند مشر جام کمال وایي چې دوی به اوس خپل فیصله په خپل کوي. د اسلام آباد څخه هیڅوک هلته سوي فیصله پر دوی نسی تپلی او د اعلی وزیر د چوکۍ د ترلاسه کولو لپاره په ګوند کې دننه مشاورت روان دي. بلخوا د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل هم په صوبه کې د حکومت د جوړولو په خاطر تیر ماښام وکوټ ته را رسیدلی دي. د غړول د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر اڅکزي ویلي دي چې دوی په صوبه کې د یو داسې حکومت جوړولو په هڅه کې دي چې هغه د ولس د بنیادي ستونزو د هوارولو توان ولري. هلته په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان للوري هم په بلوچستان کې د حکومت د جوړولو په اړه سلا مشورې پیل شوي دي. د دې مقصد لپاره یې په بلوچستان کې د ګوند صوبایي مشران و اسلام آباد ته وربللي دي. د دې ترڅنګ یې د خپلو استازو د لارې د جام کمال او سردار اختر منګل سره هم تماس نیولی دي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ ویډیو آډیو لیکل راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ار ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښې راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی پټاکنو کې تر بریا ورسته تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان د وزیر اعظم جوړېدو لپاره تیاری نیسي. دغه ګوند ویلي چې نوموړی به د 14 اگست نه مخکې د چوکۍ حلف پورته کوي. عمران خان په 2015 کال کې په ګاونډي افغانستان کې د طالبانو جګړه په حق بدلې وه، خو تر کامیابۍ وروسته په خپل لومړی وینا کې وویل له افغانستان سره د پرانیستي پولې او هند سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي. په دې اړه د ډان ورځپاڼې د لیکنې مهم ټکی له فرخندې اسد اورو.
ډان ورځپاڼه په خپله اداریه کې لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې په لومړي واري په وفاق کې حکومت راغلی دی د دغه هیواد بهرنیو چارو په پالیسي جوړولو کې به ورته ډیر کار کول وي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان کام ته په خپله وینا کې د تیر زیارت په ورځ وویل چې د ده حکومت غواړي د ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې جوړې کړي. ډان لیکي عمران خان په خپله دغه وینا کې د ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو ښه کولو په اړه ډېرې ښې خبرې وکړې او باید پاکستان لومړی د ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې کړي چې دا شانې اقتصادي او امنیتي حالات هم خشي. عمران خان په دغه خبرو کې د هند، افغانستان او امریکا سره د کړکیچنو اړیکو ذکر هم وکړ. په دې خبرې زور راوړو چې باید اوس ته برابرۍ په کچه د ټولو سره ښې اړیکې جوړې شي. دغه هیواد جنگونو ځپلی دی او پاکستان غواړي چې په افغانستان کې امن راشي. نوموړي وویل د افغانستان سره کلاوه پوله غواړي چې خلک پرې په ازاده تګ راتګ وکړي. عمران خان وویل په افغانستان کې امن د سیمې لومړیتوب دی او باید افغان ولس نور په یو خوندي او محفوظ ماحول کې ژوند وکړي. د هند په اړه هغه وویل چې اوس وخت راغلی دواړه هیوادونه پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای خبرې وکړي. ډان لیکي باید هند د عمران خان وړاندیزونو ته مثبت ځواب ووایي او د کشمیر په ګډون پر ټولو مسلو دې له پاکستان سره خبرې وکړي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
ستونزه او سرکار
پپاوکم یو لسوبجو
د مشال مرکا
پیونی مبجا
ټولنا او سخدریزی
پدونی موبجو
د سولې پلور
پپاوکم درو بجو
سندره جادوګری
پدرینی موبجو
روختیا او درملنا
پسلو رو بجو.
سرچینې وایي تیره دوشنبه افغان طالبانو او امریکایي چارواکو مستقیمه خبرې کړې دي. یوې باوري سرچینې پرون مشال ریډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي دا خبرې په قطر کې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبرو په اړه د پوښتنې ځواب نه دی ورکړی، خدای رد کړی هم نه دی. طالبانو افغان حکومت هم رسمن څه نه دي ویلي، خو د سولې عالي شورا یې هرکلی کړی دی. شنونکي دا ډول رابطې مثبتې او ګټورې بولي. پامیر ساحل تفصیل راکوي.
سرچینې وایي افغان طالبانو له امریکایي چارواکو سره مستقیمي خبرې کړې دي. د طالبانو باوري سرچینې پرون د مشال رادیو همکار طاهر خان ته پاستولي پیغام کې ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیالې سره یې خبرې کړې دي. نوموړی د سرچینې پیغام لولي.
طالبانو یو ډېر باوري سرچینه ده، اعتباري سرچینه ده. د هغې لخوا چې کوم په لیکلې شوې بڼه یو میسج لیږل شوی دی مشال رادیو ته، هغه به تاسو سره شریکم. او هغه داسې دی، د امریکا د خارجه چارو وزارت له ایلس ویلز او ورسره تیم سره 13 دوشنبه په قطر کې خبرې شوې دي. او دې مخکې وایي البته بحث ډیر ابتدایي و او په دې خبره بحث شوې چې راتلونکو تماسونو او ناستو ته زمینه مساعد شي. او په اخر کې د دې میسج دا دی، د ناستې فضا ډیره خوا، خبرې هم ګټورې تبادله شوې دي.
طالبانو رسمن د دې ډول تماسونو تصدیق نه دی کړی، خو سرچینې ویلي دي چې د قطر په خبرو کې د طالبانو سیاسي مشاور شیر محمد عباس د هغوی د پلاوي مشري کوله. د جولای پر 15 امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال د طالبانو ځینو سرچینو په حواله ورته خبره کړې وه. د جولای پر 15 نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي ول چې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو امکان دی. خو په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن د نیویارک ټایمز ورځپاڼې رپورټ رد کړی و. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاندي سټیفنی آر نیومن نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته له طالبانو سره د ناستې د پوښتنې ځواب نه دی ورکړی، خو د وزارت د ډیپلوماټانو او طالبانو ترمنځ د خبرو کېدل رد کړي هم نه دي. د ویاندي ورځپاڼې ته ویلي دي د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه به هر ډول خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وي. افغان حکومت په قطر کې د دې ناستې په اړه رسمي دریځ نه دی ورکړی، خو د سولې عالي شورا یې هرکلی کړی دی. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک بیګا مشال راډیو ته ویل دا ډول رابطې او خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي مذاکراتو ته ګټه رسوي، او دا چې کابل او واشنگټن په همغږۍ پر مخ ځي. په کابل پوهنتون کې د سیاستیاتو د څانګې استاد نصرالله ستانکزی هم دې ډول رابطو ته خوشبینه دی.
زما په عقیده دا پایلې ولري، او علت دا ده چې یو خوانه د امریکا طالبانو غوښتنه ترسره کېږي، بل خوانه امریکایان کولی شي د خپل نفوذ په استفاده سره د افغانستان دولت واحد شوي. خو شرط دا ده چې امریکایان په افغانستان کې د سولې مسلې ته په ستراتیژیک ډول نظر وکړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د تیرې میاشت پر مهال څو ځلې په بیانونو کې له طالبانو څخه د خبرو غوښتنه وکړه، خو هغوی مثبت ځواب ورنکړ.
د سولې پر لور
د
ټول خپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
پردونکو تاسو مشال رادیو ته وګورئ. په پیښور کې د مازیګر 3:30 بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
د پاکستان تحریک انصاف یو مشر نعیم الحق ویلي چې د ګوند مشر عمران خان به د اګست 14 نیټې مخکې د ودې ادم په حیث سوګند پورته کوي. تېر ورځ په اسلام آباد کې نوموړي دا خبرې له هغې وروسته کړي چې د پاکستان الیکشن کمیشن د غیر رسمي نتیجو تر مخه تحریک انصاف ګوند په قومي اسمبلۍ کې د 1600 څوکو ترلاسه کولو سره اکثریتي ګوند درلودلی. افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته په پارلماني ټاکنو کې د بریا مبارکي ویلې ده. ولسمشر غنی د اتوار په ماسپښین پر ټویټر په پیغام کې ویلې دي چې له عمران خان سره یې ټلیفون خبرې وکړې. عوامي نېشنل ګوند د سبا ته په ټاکنو کې د مبینه درغلي او پرغت پراخ مظاهرې کوي. د دې مظاهرو اعلان سور د مخکې د ګوند مشر اسفندیار ولی خان کړی و. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو هرکلی کړی او دا ډول غونډې د سولې د رسمي او مستقیمو خبرو د پیل لپاره ګټورې ګرځولې دي. د جلال آباد ولایتي شورا او خاریان د قابلګانو په یخزینه روغتیایي کارکوونکو په روزنیز مرکز د وسوالو برید اندېښمن کړی دي. خو د ننګرهار والي حیات الله حیات دار ورکوي چې امنیتي ځواکونه د خلکو ژوند ساتنې ته چمتو دي. چارواکي وایي چې په انډونیشیا کې د زلزلې له وجې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او څلوېښت ژوبل دي. د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې چارواکي وایي چې د 6.4 ریکټر کچه د لرې د هېواد منځنۍ جزري لومباک کې ډېر کورونو ته زیان رسولی.
د خبرونه په پاتې برخه کې اوریدونکو استاذ لپاره مو دوه نیز پروګرامونه ساتلي. ستونزې او سرکار او د باختر ستوري ول د ستونزې او سرکار خبرونه اورو چې مجید بابر یې جوړوي.
ستوري مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستوندې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو په پارلماني ټاکنو کې په پراخه کچا د درغلې تورونه لګولې دي او د هغو نتیجو چې لمخه پکې تحریک انصاف ګوند بریا ترلاسه کړې منل را انکار کړي. د ګوندونو په دې لړ کې دغه هیواد د انتخاباتو کمیشن تورن کړی دی. دا چې انتخاباتي کمیشن ولې په رڼو او صفا ټاکنو کولو کې په مبینه توګه ناکامه شو همدغه زمونږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده. د ټاکنو د نتیجو نه پس په دیر ضلع کې یو شمیر هغو کاندیدانو چې بریا یې نه ده ترلاسه کړې احتجاجي لاریون کړی. په دې اړه تفصیل غلام غوث وړاندې کوي.
مظاهرې ته د وینا پر مهال د بر ادیر نه د قومي اسمبلۍ د 15 حلقې د متحده مجلس عمل کاندید صاحبزاده طارق الله تور پوری کړو چې په ټاکنو کې په ټول هیواد کې په لوی کچه ټګي شوې ده.
کراچی والے چترال پورے ٹول پولیٹیکل پارٹیاں
د دې الیکشن نتایج مشترک کړی دي چې دا نه مېږي.
خو د پاکستان د الیکشن کمیشن چارواکو په انتخاباتو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا د ټګۍ او درغلۍ دا تورونه رد کړي دي. صاحبزاده طارق الله تیر ماښام په دیر کې احتجاجي لاریون ته د وینا پر مهال وویل
من 50,000 تر رسیدلی دا 47,000 پاتې شوی دی او نه هغه ته 66,000 ورکړل کیږي او زه 57,000 ته ورسوم.
د انتخاباتو د نتایجو په ضد د لاریون ته د وینا پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر مسیح الله خان وویل د انتخاباتو د نتایجو زیات وخت اغیستلو شکونه راپورته کړي دي. په برادر کې په ان ای پنځمه قومي حلقه باندې د سرکاري نتیجو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف کاندید صاحبزاده صبغت الله بریا ترلاسه کړې ده. د برادر په دوو صوبایي حلقو د پاکستان پیپلز ګوند ملک باچا صالح او صاحبزاده ثناء الله او د برادر په یوه صوبایي حلقه باندې پخوانی صوبایي وزیر او د ام ام اے کاندید عنایت الله بریا ترلاسه کړې ده. په انتخاباتو کې د نتایجو په سر د راپورته شوي لانجې په لړ کې نن د جمعیت علمای اسلام پی لخوا د خیبر پښتونخوا د ضلعو په سطحه هم د احتجاجونو کولو پلان جوړ کړی شوی دی.
په ټاکنو کې د درغلیو او د دې ترڅنګ د نورو تورونو دا موضوع مې د خیبر پښتونخوا د ټاکنو د کمیشن ویان سهیل احمد مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې سهیل صاحب ټاکنې وشوی او د ټاکنو نه پس سیاسي ګوندونه اعتراضونه لري او غیدا نتیجې نه مني، ټاکنیز کمیشن په دې لړ کې څه کولای شي؟
بس دې الیکشن کمیشن زموږ ګمبین اغا د آئین او د قانون مطابق چې کوم پروسس روان دی دا اوس کوم حالي جری د الیکشن دا خاص کر د انتخابي د ټاکلو دا هغه څه اوسو دې کې خلکو باقي امیدوارانو اعتراضات وکړل یا غي هغه ټیم سره دوباره د ګنتای لپاره درخواستونه ورکړل د ډیسټریکټ ریټرنینګ افسرانو نه یا ریټرنینګ افسرانو نه او په هغه باندې چې کله ریټرنینګ افسر هغه نه مطمئن نو په هغه کې د ډیرو ځایونو کې دا دوباره ګنتی هم شروع کړی ده. اوس اعتراضات خو تاسو چې کومه خبره وکړه د سیاسي ګوندونو بالکل دا د دوی یو حق دی الیکشن یا انتخاب تسلیمول یا په هغه باندې خبره کول، خو چونکې زه په حیثیت د دوی الیکشن کمیشن د توګه په حیثیت باندې زما دا رائے ده او دا یو نه دی چې دې لپاره چې کوم کیبینټ جوړیږي چې بیا هم د نن چې کوم یا نن او سبا پورې چې کوم نه هر روان دی حتمی نتائج چې وایو نو حتمی نتائج چې کله دا اوشي هغه نرسو الیکشن کمیشن باقاعده دا دی نوٹیفیکیشن وکړي او د هغه وروسته به د دې لپاره ټریبیونل جوړیږي. په دې ټریبیونل بیا به هغه باقاعده ټریبیونل کې دي دا قسم کیسونه که رچا وي اعتراضات وي څه قسم څه خبرې نو دوی بالکل د قانوني لار دا ده چې بیا التلاټ شو
سهیل صاحب د دغه خلکو د پاره چې کله راځي او اعتراض لري نو د هغه د پاره د هغه سره کوم ویډیو ثبوتونه یا نور کوم داسې ثبوتونه نو پاره کې د ټاکنو کمیشن کم ثبوتونه غوړه غنی او کم ثبوتونه د قبلول وړ نه دي؟
ګورې چې دا خو د ټریبیونل کې ویل دا د های کورټ د جدید باندې مشتمل دی لکه دا غیر یو قسم د لیول غریب ریټای د موجوده چې کوم د موږ های کورټ د الیکشن کمیشن کوم دا چې کوم موجوده سیټینګ د ځان دی دغه د جدید ټریبیونل کې ویل لکه هغه د پر اعتراض سره چې کوم ثبوت دی کاغذ د تحریری شکل کې وی کاغذ ویډیو شکل کې وی یا داسې نو دا هغه باندې منحصر ده، خو لکه څنګه چې چا سره ثبوت وی نو بالکل سرل ثبوت بری خپل کیس جمع کوي کنسیکیشن به جمع کوي مجھے اپلیکیشن بالکل خپل ثبوت کرے نو الیکشن کمیشن دا غي هغه ته ویل وا ان شاء الله بعد هغه مناسب فیصله کوي د قانون او د آئین مطابق څه هغه کې
سیاسی گندون لخوا یو خود اگر ٹول نتیجے رد کرل شوی دی بل د ٹول نہ غټ اعتراض تاسو یو نظام متعارف کړو چې هغه ته مرکزی یو نظام ویلو چې د واتس اپ په ذریعہ باندې با هغه ولی کی ناشتو هغه ولی کارونه
دا چې دی په دې خبره کې لکه زلاله مو چې تر خدا ته نو کو چونکہ دبی انتقابیزاری نفسر با خپل موبایل پر ذریعہ باندے تصویر اغسطو دا غفارم 43 نو دا نتیجہ باندے ورن لیگلا ریٹرنی نفسر تا او موبایل باندے او پیا دغشان الیکشن کمیشن مرکزی الیکشن کمیشن کی دبی خپل مرکزو آغی تا دلی گلا یا خلق دبی چونکہ شاید داؤں جو وزیتی بیشی کی لکا انٹرنیٹ بس کم دیر سگنل یا اگر کری کم کم ہو یا دین زیاد زما پر خیال باندھی اگر کم دئی سر کا ایپ ہو موبائل ایپ ہو نو ریزائن نفسرانو فل دغه کړه به خوشی ته په هغه کې د دې زمما چې خپل کوم خیال دی یا موږ چې کوم زیات غرانل نو هغه دغه غرانل چې په لوډډ شي راځي لکه دا یو هم دیرو حلقو نا دیرو تجاری نصران سربان نا نتیجہ ملائی دل شروع شو نو آغی سسٹم باندی لگلو راوستو نا شاید اگیو وجہ کی دیشی چی آغی زکا چی دیو موبائل نا دیو زل باندی بدو دو زائدو تا دا نتیجہ آستولا لکہ دا دیری تجاری نصر تا ہم آستولا او دا بے الیکشن کمیشن اسلام آباد تا ہم آستولا نو میں نما خیال دارے چی دغم یو ٹیکنیکل ریزنم کی دیشی
اس دغا نظام چی کمونو دغا نظام بالکل تاسو ناکارا اگر زولو کنا اس تاسو حسا کوئی چی دا بیا کار شروع کی یا
زمان دا الیکشن کمیشن خفل دا آئی ٹی دا انفارمیشن چین ٹیکنالوجی خفل وینگ دے خفل شعبہ دا تاغی مشران الیکشن کمیشن با قدیبہ نیکینی دا فیصلہ با الیکشن کمیشن کئی چې دې کې مکه غوړه والدہ وصل دي اخا ایسوی یا کمزورې کم ذکرالې نو کایس کم ذکرالې نو دا یو پهلو باندې خو خبره کې دې چې په دې باندې د الیکشن کمیشن خامخا غور کوي زګه دې دا اعتراضات چرال نو دا په میډیا باندې خبر شو الیکشن کمیشن ته دې غواغست او یا نتایج کې لکه لیټ وال راغی یعنی لکه مطلب باز دې چې نتیجې لګي رسوس دا شر دا اعتراضات خود اگر پردی هدف پر خو پزای دی چې او نتیجه فورن ملاو نه شو بالکل دا خبره تاسو صحیح ده خو دې دې سره یو بل اهم خبره دا کومه چې د دې نتیجه باندې خو ټیک شو دا هغه دغه ته په سیستم باندې لوډ راغی خو دې نه علاوه یو لکه کوم دا کاغذ په شکل کې دا فارم او دا 45 نو دا پریزایډینګ افسر باندې لازم وا چې دا به دا ایجنټانو له عمر کوله او د پولیټیشن نه بهر دی هم نو اوی دا کولا
ټول نه غټه خب اعتراض بیا دا او چې دا کم فارم 15 سل وختم یا 45 تقریبا ډیرو لوی سیاسي ګوندونو دا ویل چې را هغوی پولینګ ایجنټانو ته دا فارم ملو نو شو په ساده کاغذ ورته نتیجه ورکړل شو
کچره دا سی وی کنه لکه دې کې حقیقت دی نو لکه دا خو ټیک نه ده خبره خو تاسو بالکل صحیح ده دا نه ما پابند شدہ بدئی ورکو اس دن کی اوبر خبر ہوں گا مثلاً ایجنٹان ناسی اسپٹ دیا وہ دیا دی دا پولنگ ایجنٹ سے دن دئی فتح متعلقہ فارم باندھے دا دغا جوړو خامہ خامہ د هر پټای د کسا نوم لیکي دا به ووټ لیکي دا لکه دا یو ځای کې ما خپل د اعتراضات واردل چې هغه وایي چې دغه لکه د فلان کې نوم نو اوس کو کې دې شي زدانو دا د په پدی به بل کې دا صفه خبر کا حکومت چیرې کې دې شي چې دا د افسر دا ګړلې چې کم روم دې کسته او کم دین دې دا به بدا نوم به کو دې دغه په کار دي کنه تو دا لکه هم یو هغه په پات باندې ځل چې نو کم کم ځای کې دا څه دي دا خو بالکل خلاف ورزي خدا نو دل کې اوس کې چې دغه خبر دي او دا د ټریبیونل ته دي دی نو دا به دغه ورکې لازمي ځکه چې ثبوت په تور باندې خپل پیش کوي کنه
فارم 15 سل وختم قضیه چې کوم ډیرو سیاسي ګوندونو ویل دا یا دا خبره کوي چې د مو پولینګ ایجنټانې د نتیجې نه مخ کې د یوې غنټې د پار ډیرو پولینګ سټیشنونو نه وېست د دې فیصله به هم ټریبیونل کوي
خبره راشي دا چې ټریبیونل
د دې اعتراضاتو د اورېدو لپاره جوړ شوی دی یا جوړیږي به اب نوٹیفائی دی کنا اگلی بار لکه ججمنٹ بہو اگئی کئی ہیئرنگ میں کئی اگر میں سماعت کئی نغوشی نو دا ټول خبری کو تاسو وګورئ نو دا اعتراضات سر تعلق ساتي د نتایج چیلنج کور سر تعلق ساتي نو دا خو عموما کیږي دا یو عام غیر روان دی یا ٹریبیونل جوڑی کی دغه لپاره چې تاسو کوم څه ایشوز راځي یا دا څه کوم څه چې مطلب دا شکایت نه دی دا څه نو دا په هغه ٹریبیونل کې راځي چې څه کوي او باقی دا
سہیل صاحب تردا محال پورے داد اس تقریباً اوشوے درو ردے برابری گی ترو ستا ستا خیبر پختونخوا کی سمر اعتراضات جمع شویری
اعتراض خبر کوئی نو عام طور باندھی زمن کا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران و سرا صبح کی خوب پشمار باندھے اور سو داسی بھی ذائی ندی کی اگے کی دوبارہ گنتائی دوبارہ درخواست سن ور کھڑی شوی دی لکه کده دوبارہ گنتائی دا خبر از تاسو سره شکایت په شکل کې حکم انو زما په خیر دا هم اگے کی راضی نو اگے باندې متعلقات دی اروز د ریټرنی مفسران د رضامندی یا د اغه د اغه چې په اگری شي اغه رضامندی سره دغه دوباره گنتی وکړه باندې زاینې کی شروع ده او باندې زاینې کیږي اوسم دا نو دغه لیول باندې خو صدا کم اعتراضات نه خو غي ال تدبیر ڈسپوزل کوي باقی 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 ماینر دغه راغلي دي مونږ ته کیرا پولینګ ایجنټ چې تر دې پر خو دې هغه باندې راغلي کیږي دا څه نو هغه کوم څه اورز باندې بل پول دې چې کوم هغه اورز باندې د هغه هغه متعلق دی او آر او سره کانټیکټ کو هیته مونږ ویل کیرا تاسو فورن داوکي داوکي ته کړه نه نو په لړکی اعتراضات راتل نو مونږه متعلقہ انتظامیہ الرٹ کولا او ال تک ڈی آر او سره زمون کنٹیکٹ تو خبرې نو دا خو باغی په غرض باندې هغه حل کولې
سہیل صاحب چې کم په خیبر پختونخوا کې یا په نورو رنو کې سیاسي ګوندونه دي هغه پریس کانفرنس خبرې غونډې او کې هغه په هغه ورځ باندې د نتیجو د منلو نه انکار وکړو دا انتخابات دا ټاکنې درغلی وګڼل درغلی وبلل دا صرف د بیان بازی تر حد پورې دوی دا خبره کوي کنا تاسو کمیشن ته په لیکلې بڼه یا په رسمي توګه باندې کوم اعتراضونه هم دی ټولو ګوندونو جمع کړي
جی زما دا خیال دی چې کچن دا خو ډېر خو لکه ټول پوی خلک دي سیاسي ګوندونه چې سرم دي نو دې کې دې خو په دې خبرو دي کچری دای دا غنی چې یاره دا اعتراض مونږ چې دای دا راغه دې د وزن دی یا غیتا غنی نو غیر خو په کارو چې دای تحریمی طور باندې الیکشن کمیشن سره جمع کړو یا یې پرو چې کړو وي او که څنګه نه دی کړی نو هغه اوس لکه دا غیر تغیر پردا یو موقعه دا چې هغه دې لکه دې ټریبیونل باندې جوړولو نه بعد فائدہ واخلي
اوریدونکو دا ودان نن خبرونه ستوندې او سرکار کستا سو هم ستوندې وینو زمونږ تر غوګوي ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 43 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ.
اوس هغه اوریدونکو د باختر ستوري ونیس پروګرام درته ورو د خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د یو زلمی شاعر په غزل د کرکتنې حال پر ریپورت کې درکړو. بیا به لوتلی سندرغاړي معلم رضوان منور سره د محلي موسیقۍ د کمرنګۍ په عواملو مرکه ولرو او په اخر کې به په پښتني کلتور کې د پڼې په ارزښت هم ریپورت ولرو. لومړی رپورت ترازو په جلال آباد کې ختیز ادبی بهیر د تیرو شپږو کلونو رئیس ونیزي غونډې کوي. په غونډو کې کرکتنې ته هم وخت بیل کړی شوی. دا ځلې د یو تنکی زلمی شاعر اکرام الله وقار په غزل کرکتنه وکړه چې حالې په رپورت کې درکوو. ختیس ادبی بهیر دا ځل د زلمی شاعر اکرام الله وقار په غزل کرکتنه وکړه. د کرکتنې په غونډه کې ګڼو شاعرانو برخه لرله. لومړی شاعر خپل غزل د کرکتنې لپاره ولوست.
تسلې د رنگونو ته منار د خایستونو په تا باندې ودان دی کلیه خار د خایستونو وتلي لیونی سیری گریوان ببر سرونه د مینې د کاروان سره په لار د خایستونو په خپل حسن مغرور خ جوړی گو سره دواړه تسمه پری ذات او زیار د خایستونو چو خاندی برخو کې پیدا شي جوړواله ورشي برابره په معیار د خایستونو نو ذکر بکې دو پکې ضرور د یوسف مخو چې چیرته به هم یاد شلو بازار د خایستونو اکرامه بیا بسر یې په بدرنګو کګولارو اکرامه ګو روان اخلي هزار د خایستونو.
د ختیز ادبی بهیر مشر ضیاءالدین امتمل وایي چې په بهیر کې د پوهنتون د استادانو د لیکچر نوټونو له برکته اوس ځوان بهیروال په دې توانېدلي چې ښه شاعري وکړي.
دغه بهیرونو له برکته چې دلته کله ناکله استادان راځي لیکچرونه وړاندې کوي، په ادب غږیږي، په تخیل غږیږي، په فکر او احساس غږیږي، د همغې نتیجه ده چې نن دغه تنکی ځوانان دومره قوي غزلې لیکي، شعرونه لیکي، نظمونه لیکي، بهیرونه دي چې نو ځوانانو ته نوي فکرونه ورکړ. بله خبره دا ده چې ډېره آزاده کره کتنه کیږي.
شاعر او لیکوال عرفان الله بیادار وایي چې که اکرام الله وقار خپلې مطالعې ته دوام ورکړي په شعر ویلو کې به لا پرمختګ وکړي.
د اکرام عمر ته په کتو باندې دغه غزل چې و د دې د عمر نه ډېر لوړ و. که اکرام همدغه سې مخ په وړاندې لاړ شي په راتلونکي کې به یو د ښو شاعران نو د جملې څخه وی. اکرام ته پکار دي چې خپلې مطالعې ته لکه څنګه چې دوام ورکړي په همدغه ډول خپل مطالعه وکړي. زه بسل پسل کې په دې باندې ډاډه یم چې اکرام به پراتلونکي کې یو د ښه شاعرانو د جملې نه وي.
اکرام وقار وایي چې په بهیرونو کې د ګډون له امله شعر مخ په خکېدو دی.
دا چې ما تقریبا دوه درې کاله مخکې د ختیز ادبي بهیر په جمعګي غونډو کې برخه اخیستله، نو هغه وخت چې ما کې کوم د شعر لیکلو توان موجود و هغه لس چند او شل چند اضافه شوی دی. د همدې بهیرونو له وجې زما شعر ډیر ښه شوی دی.
په غونډه کې یو آزاده مشاعره هم وشوه چې ګڼو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ولسی موسیقي د ولز د زړونو او ذهنونو ترجمانی کوي، خو په دې وروستي سو کلونو کې چې پښتو موسیقي ته ځوان سندرغاړي راوتي او د نوو سازونو سره سندري وایي، د پښتو ولسی موسیقي کمرنګي کړي ده. پام دې اړه مو په جلال آباد کې وتلې محلي سندرغاړي معلم رضوان منور په یو مرکه کې درغږولې ده.
معلم صاحب رضوان منور، که وکتی شي په جلال آباد کې ستاسو په شمول یو کس دوه بنور داسې وی چې د محلي موسیقۍ د ودې لپاره الله هم لاس پکار دي، خو که دا هم وکتل شي نو زمونږ استاسي د محلي موسیقۍ ورځ تر بلې مخ په زوال ده. د اصلي لامل څه دی؟
د اصلي موسیقي زوال یوازې و یوازې مونږ او زمونږ سره په خوا کې اورېدونکي تاسو خفه نه شي په کل کې، که ټلویزیون راواخلي که راډیو راواخلي، داسې سندره چې نه پکې یو پیغام وي، نه د اصلاح دپاره، نه د ټولنې د اتحاد او د یووالي دپاره، نه د روغوالي دپاره، نه د بسازۍ دپاره. هر هغه سې چټیاتي مبتزله شاعري که د جنۍ په آواز یې خو واوا سبحان الله، هغه نو ورته ډېر خوشحاله یو، که د هلک په آواز یې ځوان کل دی، ځوان نسل دی. د دې یو علت بلم کېدای شي چې هغه بې سوادي ده، ځکه زموږ خلک که چېرته په موسیقۍ باندې وپوهېږي یا د شعر په محتوا مانا باندې پوشي، نو بیا هغه هیڅکله نه دغسې مبتذله شاعري نه اوري، ځکه دا خلک یوازې یوازې په ډنګ مشهور دي او راډیو او ټلویزیونونه هغه سندرې نشروي چې هغه زموږ د اصلي موسیقۍ دپاره زوال دی او تبهي ده.
تاسې چې اوس دغلته په جلال آباد کې تقریبا د مشرانو هنرمندانو په ډله کې دغه خپلو ځوانو هنرمندانو ته مو کله داسې توصیه کړې ده چې مبتذله شاعري دي نه وای، بازاري شاعري دي نه وای، او د خپلې محلي موسیقۍ خیال دې وساتي، داسې توصیه مو چاته کړې؟
عبد صاحب دوی سره غونډې نیسم، دوی راټولوم، کوم څه چې مشرانو را پرېښي وو هغه مو ژوندي ساتلی دي، ځکه باید دا حساسه ده تاسو ژوندی وساتئ. زموږ مشرانو چې موږ ته د عبارت د غزل لوبې بګتۍ نیمکۍ چاربیتې داستان مصرعیزې نه پخوا به ورته سر ویلې، اوس مصرعیزه شوه، سروکې شو مصرعیزه شوه. دوی سره بار بار دا خبره شریکه کړې ده چې تاسو کوشش وکړئ چې مبتذله شاعري ونه وایې، هغه فلکلوریک موسیقي چې زموږ مشرانو په نړیوال شهرت ترلاسه کړی دی هغه باید له لاسه ورنکړو.
پخوا به چې خلکو ودونه په کلو کې کول، په دیرو کې کول، دغه ولسی موسیقي به ورسره ژوندی وه. فکر نه کوي اوس چې خلک په ښارونو په هوټلونو کې ودونه کوي او دلته همدغه ستاسو هنرمندان ورغواړي، نو موسیقي په خلکو عذاب کړی ده. دا هم لامل نشي کېدی.
دا د اوریدونکو دپاره خپله سندرغاړی کې وپوښتي چې تا د هوټل کې نن دا پروګرام کړی دی، نو تر یوې هفتې پورې د ذهن آرام نه وي، نو د ده شایقین یا راغلي مېلمانه چې د واده مراسمو ته راغلي دي هغې خو تر لسو ورځو پورې لیونیا دي، هېڅ په دې نه پوهېږي چې دا سندرغاړی څه وایي، د ده د شعر محتوا څه ده، د ده ایډیا څه ده، د ده د شعر نه مطلب څه دی، دا شعر د ده د خط و خال دپاره دی وویلې، د وطن دپاره یې ویلې، کومه بله جنبه لري، هېڅ هېڅ په دې باندې سره نه پوهېږي. یو درست غوبلې جوړ کړی دا خو د اصلي موسیقۍ د تباهۍ دپاره صاحب ما مخکې اشاره ورته کړې، بیا هم په دې باندې فوکس کوم چې دا تباهۍ ده، زوال دی.
اوس چې په پښتون میشتو سیمو کې بدامني ده، ستاسې دغه د موسیقۍ په هنر یې څومره بد اغېز کړی؟
هر هغه څوک چې په ولسونو کې دي هغوی د دې موسیقۍ سره ډېره علاقه لري، ډېره علاقمند دي، ځکه هغوی غزل اورېده، هغوی چاربیت اورېدله، هغوی ټپا اورېدله، هغې وړې او لنډې اوږدې قصې اورېدلې، هغوی بګتۍ نیمکۍ لوبې اورېدلې. نو زموږ په دې موسیقۍ باندې په سلو کې 95% تاثیر کړی دی. موږ اطراف ته نشو تللی، اقتصاد دې زموږ د تباهۍ سره مخامخ کړی دی، ناامنۍ او بدامنۍ لایې تناهۍ ته رسېدلي دي. او هماغه خلک دي چې زموږ د موسیقۍ سره مینه لري، خو چون بدبختۍ او حالات د قابو نه وتې دي، بدامنۍ د امنیت نشته دی، هغوی هم چپ او غلي پاتې دي.
دا چې بدامنۍ د ستاسو روزګار یې په صفر کې ضرب کړی دی، دولت سره توجه کوي؟
د دولت د خوانه یو پینسل، یو کتابچا، حتی دا چې یو تقدیرنامه ما ته نه درکړ شوی، نه زما بل سندرغاړي ته چې ستاسو د کور ودانۍ په دې سختو حالاتو کې موږ سره پراته قرباني ورکوي، د دې نه چا سالمه ګټه پورته نه کړله. لکه د مخکینی دولت غوندې د ارواخات شهید نجیبالله، ځکه چې هغوی نه سالمه ګټه په دې خاطر پورته کړې وه چې هغوی ترویج تبلیغ د دوی د لارې نه کوه، دوی ته تنخواګانې ورکولې، په دولتي چوکاټ کې ټول جستامونو کې سر راټول کړي وو، تنخواه ورکوله، کوپونی ورکوه، او دوی بیخی بسیا هوسیا ژوند در ما په کراتو کراتو چیغې والی جړلې مې دي، د رسنیو د لارې نه، په نیټ کې، په نور وغیرہ، چې څومره امکانات ما ته په لاس راغلي پیدا کړي مې دي، خو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې.
تاسو چې کوم د هنر خواږه په ولس باندې وشي، خوښه دې نه ده چې اوس د مشال راډیو اورېدونکو باندې هم یو زمزمه باندې ونازوي؟
ولې نه، ولې نه.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم په پښتني ټولنه کې د پنی په کلتوري ارزښت یو ریپورت چې په کابل کې زموږ همکار رحمت الله افغان تیار کړی دی.
پڼه چې ځینې پایزار بولي له لسګونو کلونو را پدې خوا په افغاني ټولنه کې رواج لري چې ښځې او نرې په پښو کوي، خو د نرانو په نسبت پڼې ښځې ډېرې په پښو کوي. ژورنالیست بختیار تلاش وایي چې پڼې د افغاني ټولنې سربیره په هندوستان، بنګلادیش او اوسني پاکستان کې هم په ډېر کم توپیر سره ګډ استعمالیږي.
پڼې د افغانستان په تاریخ کې خورا اوږده مخینه لري. دا د حتی د ویل شو چې د اریایی قومونو یا د اریایی وختونو نه راپاتې هغه پیزاوار دی چې تر اوسه په خپو کېږي. پڼې چې دي دا حتی په اریایی سرودونو کې هم له دې نه یادونه شوې ده.
د نوموړي په خبره چې پڼې د افغاني اصلي فرهنګ هغه برخه ده چې لا یې هم د یو ځانګړي مود له مخې پیغلې، ناویانې او ځوانان په ځانګړیو مراسمو کې په پښو کوي.
خوند به هله وکړي چې دا بیا له هماغه ګنډې افغاني سره په هماغه رنګ کې په هماغه شکل چې ګنډې افغاني ګنډل شوي دا هم په هماغو رنګونو